السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت پیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د WFP ویاندې شیلی تکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یوه نارینه جسدونه د ښار په جلا سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په دیارلسمه حوزه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څېړنې لاندې ده. همداراز د کندهار په دریمه حوزه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوي ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زبر ته غورځول شوی وه. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځې تر غږ چټک توغندي ویشتلې او وایي ځواکونو یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدراعظم نن په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطې پرېکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې، خو طالبان وایي چې د داعش د ورکه کولو هوډ لري.
لا یې هم د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورکه سي.
په غزني کې وزګار شویو خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده.
ښه موده وبلل چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده.
په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت پای
په دې وخت کې نه کاډومي نه ګراوند نه رونو، په دې برابر باندې موږ ټولو منټونه زیات کړي چې د ځوانانو تمرین سي، بیا لوبې د سپونسریږي.
د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت را رسېدلی چې روسیا د سولې جدي خبرې پیل کړي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واورئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قماندان وای د افغانستان د نیولو پر مهال د زنانیانو د خوشی کولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او ناسمی پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. جنرال فرانک مکینزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو د کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړ چې کېدای شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغو د قوت اساس شي. خود طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکینزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او راتلونکي وړي کې د پراخو بریدونو په اړه له وړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلی مکینزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکا مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې خی طالبان وی پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالبه وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یوه ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه ښایي طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانې شمیرې ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه له 4000 زیات وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنې موږ ځوابو او اوردو. اصلي موضوع دا ده چې دلته د تشویش ایجادولو هڅه کېږي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کېږي. که څه هم د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانې مشر جنرال کنت فرانک مکنزي په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشلی بولي، خو زیاتوي د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزې اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزي قومندانې مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلي.
په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه د امریکا د پوځ د یو جګپوړي جنرال او د هغه په ځواب کې د طالبانو څرګندونې په دې راپور کې مو واورېدې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت یوازې هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزی اوروي.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون تورن دی. هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانې سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو او پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تیر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونه غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. ښاغلی مارج وایي د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د اصولو له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو نه پیژندلو کې واکمن دی، خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وشي. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمیت او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیاوړي کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر افغانان چې متحدو ایالاتونو ته د تلو په هیله دي له افغانستانه د وتلو په برخه کې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي هغو افغانانو ته چې په تیرو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي دي لنډمهالې ویزې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل دا ویزې د لنډمهالې خوندیتوب وضعیت نومیږي او نږدې 15,000 افغانانو ته به چې امریکا ته تللي دي ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
امریکا پریکړه کړې څو هغو افغانانو ته چې تازه متحد ایالاتو ته لیږدول شوي د لنډمهاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس په نوم ویزې ورکړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم یو شمېر هغه افغانان چې امریکایي ادارو او عسکرو سره یې کار کړی له افغانستانه د وتو په برخه کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دوی ژوند ورځ تر بلې سختېږي. نقیب الله صدیقي چې وکاله امریکایي عسکرو سره د ژباړن په توګه کار کړی او تر اوسه نه دی توانېدلی امریکا ته ولاړ شي، ازادي راډیو ته وویل. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مال مطرح کېږي چې د جمعې په ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ ویاندي جنسا کې وویل د لنډمهاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس ویزې یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د اګست له 15 وروسته متحده ایالاتو ته ورغلي.
د کډوالۍ او اوسېدنې خدماتو ادارې لخوا اټکل سوی چې نږدې 4,500 افغانان د لنډمهالې ساتنې وضعیت ټی پی ایس ویزو لپاره په شرایطو برابر دي. په دوی کې 2,500 هغه کسان شامل دي چې د امریکا لخوا د تخلیف پروګرام کې متحدو ایالاتو ته را لیږدول شوي دي او پاتې 2,000 تنه نور لوړاندې امریکا کې وو.
د جنساکي په خبره د دې کډوالو لخوا د لنډمهالې مشتیدنې لپاره به ټول اړین کارونه د پیالګې په توګه امنیتی څېړنې او د دوی په اړه معلومات د امریکا متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت لخوا وشي. د تیر کال د اګست په 15 د افغانستان له سقوط وروسته متحده ایالاتو او نړیوالو متحدانو له افغانستانه لسګونه زره افغانان چې له دې هیوادونو سره یې کار کړی و خپلو هیوادونو ته یوړل. خو سلګونه نور لا هم د قطر، متحده عربي اماراتو او ځینې نورو هیوادونو په کمپونو کې میشت دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان کې د کرکټ 28 ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدلې. د کرکټ په دې سیالیو کې چې بیګانه وخت پای ته ورسېدې لسو لوب ډلو برخه اخیستې وه. د دې لوبو د پای په مراسمو کې لوبغاړو یو ځل بیا پر مسؤلینو نیوکې وکړې او ویل چې تر اوسه د کرکټ په برخه کې د دوی هیڅ ستونزه نه ده حل کړې.
د کرکټ د 28 ورځنۍ لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې تېر ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د اورزګان ولایت د کرکټ مشر خیر الله افغان وای د غلوب وسخه هدف د غوره لوبغاړو انتخاب ولو.
کمی کرکټ کلب وکولای سو چې لومړی مقام خپل کې او ژوندون کرکټ کلب وکولای سو چې دوه مقام خپل کې. شټ ټورنمنټو ځوانان راغلي و ځوانان تشویق کیږي وس ټورنمنټونه ډیر سوي دی. په دې وخت کې چې موږ په دې وخت کې نه اکاډمي نه ګراوند نه رونو په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړی چې د ځوانانو تمرین سی بیا لوبي د سپانسریږي زی په کندارو په نورو ولایتو کې لوبي.
خدا لوبی د کرکټ بورډ د ادارې لخوا نه بلکې د وزوان په شخصي لګښت جوړ شوی. د اسمت الله په نوم یو ځوان چې د غلوب لګښت پر غاړه اخیستی وو وایي هدف یې دا و چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او د هغوی پر څیرو مسکا. په اورزګان ولایت کې د کرکټ د غلوب غاړي وایي د ورزش په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوې. بشیر احمد احمدی او عبدالرازق طوفان.
روزګانی کرکټران د صحیح تاهیل مت وي چې په پکندار کې میچ وګټي. موږ په ټول ولایت کې واکاډمی نه لرو. دا بارز موږ کرکټران څنګه یې باید موږ اکاډمی جوړ شي باید د ګراوند غمو خړل شي.
موږ د کرکټ کار کول غواړي دغه رقم کرکټ مو نور خرابېږي ورځ تر ورځ تر ورځ. موږ دغه پیچ پیچ سروالي موږ ته جوړ کړی دي نور د کار څخه لیدلې دي. میټ پیچ ودانه باید فلاند وخت موږ ته جوړ شي کچېری په شخصي لګښت ځوانانې او کچېری د نور مسلینو څخه لومړی مو یو دغه د پیچ غوښتنه ده.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین بیا هم د تیر په څیر ژمنې کوي او دا منی چې په دغه ولایت کې لوبغاړي ستونزې لري. دی بیا هم وایي چې دا ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو حملې روانې دي، د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت را رسېدلی چې روسیه جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیه ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیانونه به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن سهار په یوه پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی زیلینسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلینسکی په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ږغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیه تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو د یوه ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې روسیه غواړي جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرو ته کښیني. شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو وروستی خبر د خندا او د ژړا یا د خفګان او خوشحالۍ په اړه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، فنلند د پنځم پرله پسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې راغلی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ پر لور یې سترګامونه اخیستي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې توګه خپریږي. دا راپور د یوه هیواد د وګړو د تشخیص، همداراز د هغه هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ په اساس جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره له دې چې تازه خپور شوی، خو مخکې له هغه چمتو شوی و چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. د خوشحاله هیوادونو په ډله کې له فنلند وروسته ډنمارک راغلی، آیسلند دریم، سویس څلرم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان او د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلو تمریناتي لوبه لغوه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په 24مه د ترکیې په انطالیا ښار کې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه تمرین لوبه ترسره شي. د فدراسیون په وینا لوبه د ماداګاسکار هیواد او فیفا په رسمي غوښتنه لغوه شوې او لامل یې د دې هیواد د ځینو لوبغاړو په کورونا اخته کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 20مې تر 30مې نیټې پوری په ترکیه کې یو تمریناتي کمپ لري چې مخه یې د روان کال په جون میاشت کې د آسیا ملتونو جام ته چمتووالی دی. په غزنی ولایت کې د وښولو به تیر ورځ پای ته ورسېدی. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی، یاد سیالی د ذوالفقار په نوم چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې پرون جمعه ناوخته پای ته ورسېدی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د غزنی په ورزشي جمنازیوم کې وې 112 لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د یادو لوبو موخه د ولایت ملي لوبډله ته د غوره استعدادونو او د لوبغاړو فني وړتیاو لوړول ښودل شوي، او د کرکټ د آسیایي شورا یا ACC د 2023 کال لپاره د آسیا جام نیټه اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 2023 کال آسیا جام به د سریلانکا په کوربتو په شلوریز فارمټ کې ترسره شي. د دغه جام لپاره به د کوالیفای لوبې د اګست په 6 نیټه پیل شي. د آسیا جام رسمي لوبې به د اګست په 28 نیټه پیل شي او د دسمبر په 11 نیټه به پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل ان مو هرکلی کوم. د خبرونې په دې برخه کې به مو په غزنی کې د هغه څو خبریالانو له حاله خبر کوو چې د چرګو فارم جوړ کړی. د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستیو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بېوسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه.
پراتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادۍ راډیو سره ولمانځي.
غزنی کې یو شمېر هغه خبریالان چې په وروستیو کې د خبریالۍ په ډګر کې خپلې دندې د بېلابېلو سببونو له کبله لاسه ورکړي په نوو کارونو یې لاس پورې کړی. د دې خبریالانو له جملې څخه څلور تنو یې د چرګانو فارم جوړ کړی. دوی وایي غواړي له دې لارې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د غزنی ښار په غیبي کلندر سیمه کې د لږ ډېر 400 چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلور تنو به روزګار سو خبریالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبریالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بېلابېلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت وو خو اوس به روزګار سوي او دلته چرګې چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راوروسته په افغانستان کې ډیری خبریالان بې روزګاره سوي، همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بېکارۍ او بې روزګارۍ سره د مبارزې او په ذهني، فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په موخه یې دغه کار ته ملاتړلې، خو وایي اصلي موخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بوخت وو. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلله چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی دی، بازار ته به وړاندې کوو. نو دا زما لپاره د ویاړ ځای ده، ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې راګرځېدلی یو، بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته بېکاره سوي او په بېلابېلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بېلابېلو رسنیو سره خبریال پاته سوی دی. نوموړی وایي نږدې 14 کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی، خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بېکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی، نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګ مې اخیستې دي، د هګیو چرګې دي. که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلي، خو تمه دا ده چې دا په هګیو راشي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له 603 رسنیو څخه 318 یې بندي سوي چې له امله یې 60% کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دې د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستوالو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بېوزلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. دا چې څنګه د نجیب الله الوخیل په ریپورټ کې به یې تفصیل واورو.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپله یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکترا یا پی ایچ ډي کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي، خود اقتصادي فقر په وجه نشي کولی به هر کی خپل زده کړې سر ته ورسوي. په خوست کې د معاصرانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسول احمد یار مشال رادیو ته وویل
بل هل موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبر پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو، د لیسانس، ماسترۍ، دکترا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین رونه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي دوی وکولای شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زارین چانس ده، نه تنها د خوست لپاره بلکې جنوب ختیځ زون لپاره. بل هل موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1999 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسئولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلان یې له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداده طبقه ده، وړ طبقه ته یې د تحصیلي برخه کې تحصیلي مرزونه خلاص کړي او بهرنیو هیوادو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
که چیرې د کمزور اقتصاد درونکي ځوانان وغواړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي، څومره به ورباندې لګښت راشي؟ په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر متیع الله رسولي وایي
کولای سو چې ورته اقتصادي سکالرشیپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډېر په وسیع شکل نن افغانستان ته کولای سي چې اقتصادي سکالرشیپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصرالله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغېز ورباندې نشته.
ټول فوکس په دې باندې ده چې ټیټي طبقې ته د لوړ زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستری برخه کې، هم د دکترا په برخه کې. او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پوهنتونونو ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 90% پورې، یعنی یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې دا مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کېږي.
اوس هم یو اربیا ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه پریدون د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. دا ښه ده چې د ازادي راډیو شته چې زموږ غږ ته یو ځای پورې رسیږي. د اسلامي امارات وزاره صاحب ملا محمد حسن ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمه، تا څنګه چارواکي په لغمان کې مقرر کړی دی چې په لغمان کې 800 پاسپورتونه ورک دي؟ دوه میاشتې کېږي چې ورک دي. قومندانۍ ته له 40 کرته ورغلو، څوک زمونږ غور نه کوي. او مونږ ورته ویل چې مونږ والی ته عریضه کوو، وایي چې ته وزاره ملا محمد حسن ته خو ورشي، لاسم هر طرف ته خلاص. اخر مونږ څه وکړو؟ چیرته لاړ شو؟ د خدای دپاره چیرته لاړ شو؟ چا نه پوښتنه وکړو؟
جلال آباد ننگرار نه ناتم حوزه نه تاسو په تماس یم دلته دا مرستې راځي خو مستحقو خلکو ته نه رسېږي ټول ملکانان او وګړي ګزاران دا خلک یاري طالبان ته زویم چې د دې پاملرنه وکړي او غریبو ته ورسوي.
السلام علیکم زه مولوی عبدالحمید صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ دغه هیله کوم چې مولوی صاحب چې د هلمند ولایت باران ولسوالۍ مسؤول دی د ده افراد او دی د تلاشي وکوي پر دنجران ولاړ دی او دا ټلیفونان اخلي د مشاهدې نو د وکوي ماتې دوی اخلي کړه غلا کوي خفتي یا دغه کوي او شپون ږیره او ملایانو او اخر قلم ګرد بې عزته کوي ښکنځل پوچ ورات ورته کوي نه د کشر لازم نه د مشر نه د لوی نه د کوچني لیاز بول بس د خپل جیب د پېژندلې روپۍ د اخلي جیب وتاسي بس
وس همدومره دا ساده رادیو په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارس د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېږي خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کندهار کې د یوې ښځې او یو نارینه جسدونه د ښار په دوو سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په دیارلسمه ناحیه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوې ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زابر ته غورځول شوې وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت تمدید ته رایې ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداری ورکوي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو اف پی ویاندې شیلی تګرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځ کې ترغک چټک توغندي ویشتلی او وایي ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدر اعظم نن په نوی دیلی کې له خپل هندي سیال نارندرا مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې کتنې مخکې ویلي و چې د دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی. نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واورئ چې افغان کرکټ بورډ په سوارله سوال مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله مسابقه کې او په یو نړیواله شلابي زروبه کې ماته ورکړل.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پیلیز تو پهون کې لوبغاړي کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګا ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلی مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربو او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
انشاءالله لري نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور د ادارې ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ ته راشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتګ په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. تیره ورځې په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمک سره پات شي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې تمرینات کوي، تیره ورځ د شیراز ولایت منتخب لوبډلې ته درې د دوه پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره محمد رضا کریمی، مهدی نوروزی او فراز محمودی په ګول وهنه وتوانېدل. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف د تمرینات کوي. افغان لوبډله د آسیا ملتونو جام ته د ورتګ په هدف له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې لري. افغانستان په بی ګروپ کې لوبېږي. دا سیالۍ د 2022 د اپریل له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په قرغیزستان کې کیږي او د هر ګروپ دوه غوره لوبډلې به نیغ په نیغه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره یا تمریناتي کمپ چې د آسیا د ملتونو جام ته د تیارۍ لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 به دوام وکړي. د همدې تمریناتو کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوې لوبغاړي رحمت اکبری، حسین کارنل، سلیمان زرمتی او امید مساوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان په یو ویډیو پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 پورې یو 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړ کړو، په همدې ډلې کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ ویاندې په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشوکړل چې ایرلند لوبډلې ته په درېو نړیوالو په مسابقو کې ماتې ورکړې، همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا نن د نن سره درې نړیوالې په مسابقو کې درلودلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مساوي ضربه کې او په یو نړیواله شلاوي ضربه کې ماتې ورکړله، چې بنگلاديش وروسته ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ او چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همدارنګه ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ او چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همدارنګه ورته ویلی شم چې د افغانستان د لس کلن لوبډلې په آسیایي جام کې ګډون وکړ او چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وې. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ او چې په نړیوال جام کې وشوکړه عام تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو، چې خوشبختانه د کومو ستونزو سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګ کې د ادارې په سټراکچر باندې کار وشو، ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو، د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شو. او همداشان درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر خراب دی د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې. تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې، ورسره څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ تھری لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ ٹو لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ ون لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلی ستوپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزونکي ټاکل شوی دی، وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړي د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 40 کاله عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه دی او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوې ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شوله، هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې، ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوم چیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و، نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچکس بخش کې لرله. نو زه او کله نوم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړی اوس 40 کلو یم، 10 کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچینګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډیر خوشاله دي. کمپلین می چور کړی تر اوسه پورې، بورډ باندې ډیر ښه عملی کړی او ډیر انجوای کوي. نو ان شاء الله لوبغاړو لپاره دا ډیره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. ان شاء الله لرم نه چې 2-3 کلو کې به دغه سینئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچینګ ته راشي، نو زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نېشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي. دوی ته نېشنل اکیډمیز لګول دي، 15 زونه لرو، هر زون کې باید 40-50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي. دا غویا غا ویک پوینټونه، مثبت پوینټونه ټول را جمع شي، نو غو نه یو ډیر ټیکنیکلی خپ پلیئر جوړیږي، فیلډینګ کې، بولینګ کې، بیٹنګ کې. یو غټ لوبغاړی، مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډېری وړې وړې نقطې دي، مس انډرسټینډینګ کوي، غلطیانې کوي. هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي. لکه یو سیټ پلیئر دی، ډېر رنز یې کړي دي، ډېر مشکل کنډیشن کې ښه بالونه یې ایسار کړي، نو په خوا باغه بیټسمین په هغه وخت کې ځان اورکاو. نو اوس هغه پلیئر باید هغه ډیر رنز په سلی زبانی بدل کی. سل رنز چې دی ما خان ته په ټوله میډیا کې راځي، هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي، فیملی سپورټ کیږي، کوچ ډیر خوشحالیږي. نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی. نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کی، نو هغه ډېر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی، اے ټیم ټچ کی، انډر 23، انډر 19 ټچ کی. نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم، د الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ، ټیم کې به حصہ اچوئ، ټول د ټیم لوبه ده، 11 کسان لوبه ده، څوک 10 رنز، څوک 6 رنز، یو ښه کیچ، یو ښه رن آؤٹ. نو ماښام کې د اینڈ کې هغه لوبډله بریالی کیږي. نو ډیر انجوای کوم کوچینګ دا بخش، ډیر سره خوشاله یم. ان شاء الله از ا فایټر یم، ما به کرکټ کې اخري بال پورې فایټ کوم او مقابله به مې مخالف لوبډنګ سره هغه به ډیر زیات اینڈ کې به ډیر ښه رزلټ راتلو. نو دوی سره ان شاء الله همداسې فایټینګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي، اصول دي، هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټولې نقطې ته وځي، نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزونکی دی او اوس هم لژمنې سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي. د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده.
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافی سټیډیوم نوم بدل کړي. شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخوانی ولسمشر معمر القذافي نوم کې خودل شوی و. په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کریک انفو نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی. هغه ویلي چې له یو شمېر مالي ملاتړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یې یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي. ښاغلی راجا د دغه شرکت نوم یوګاف ښودلی دی. نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافي لوبغالي نوم نه بدلوي بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلېږي. د اسپین د راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغالی په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالی و. په 1940 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا د پاکستان حق دی چې اټومي وسله ولري. هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره. له دې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونوماوه. البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو همځني ځایونه شته. معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغالي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې، خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده.
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوبو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله باندې اوسئ.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو. هغه چې وکتم چې وا وو لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لکه دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او کده وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لار تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل په کښتا، وژل په کښتا، وشتل په کښتا، اولګه په کښتا، تونده په کښتا، هر څه په کښتا. اوس مشکلات ډیر دي بیخی سخت و یعنی دسی څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجه پوری بیخی سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی والا خپله له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم چې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي نه اوبه نه ډوډۍ بس همداسې په لږه به را روان و بوټونه شکېدلي وو کالي نه وو بس را روان شوي
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړې دي او فلان د بسمان دي یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري نو کله چې موږ اخري صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولېږل ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته بېرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو نو ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې په کوم مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مڼه روزي دي خو په کور کې دي موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره وهلې ده هغه مشکلات چې را یادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن چرا
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونشي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ اوله ساعته په پخو مزل وکړ
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولی شي زده کړې وکړې او خپل نظر راحت ووایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډېره به ښه وي ډېری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل که ما هم چېرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کېدلم
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دي شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري هماغه خپل وطن ښه دی منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي
او خ چلن ور سره کیږي زخپل چلش پک کلن زوی سره می وام د درې هوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته زه وهلم او زوی می په چیغو چیغو ژړل زما په نظر کا ځوانان په قاچاقي لارو رانه شخه ده خو که پاسپورت لري او ځان ته کاری او تحصیلي ویزی واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي شرایط ډېر سخت شوي دي زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم ښاغلی نیکولا ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي که نه ستونزې شته
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دېرش افغانان پکې سپاره وو ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول همداسې ډېر نور خطرونه هم شته د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي خو د خوندیتوب غمې نه کوي دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا بلغاریا مقدونیا او یونان نه دي بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی دوی باید څه وکړي
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي زه چاته مشوره نشم ورکولی دا ډېره ښه خبره ده چې که له وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی که زه د یوې نجلۍ پلار وی آیا زه به دې ته تیار شوی وی چې خپله دولس کلنه لور مې یو څلوېښت کلن پنځوس کلن یا شپېته کلن سړي ته ورکړی وای زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي
مننه د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي
But I'm saying just
زه هیچ اتبالنه نور کوم چې په قچاقی لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبی، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلوال ډلې لامل شوی دی چې خلک مجبور شي خپل وطن پریږدي. خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلې ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي. د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بد مرغه دا سیستم اوس هغه سي نه دي او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو دا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.